أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. دغه آیات کریمه د سورۃ توبه اتوشتم آیت دی. د سورۃ توبه په سر کې الله جل جلاله د کفارو سره د وعده د ختمېدو اعلان وکړي، او دا یې وفرمایل چې نور د مسلمانانو او د مشرکانو تر مابینځ وعده نشته، ځکه کافرانو څو ځلې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم سره د چل او د دوکې کار وکړي، څو ځلې یې وعدې ماتې کړلې. په شروع کې چې مسلمانان لږ وه او د اسلام دین ضعیف و، دا مهال د الله حکمت و، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې طرف ته د الله هدایت و چې د کفارو سره وعدې وکړي، که څه هم هغوی وعدې ماتولې او په خپلو وعدو باندې سم نه ختل، خو د الله په دې کې حکمت و چې محمد صلی الله علیه وسلم ته یې دغسې هدایات کول. کله چې الله عز وجل مسلمانان په نصرت سره ونازول، مدد مسلمانانو ته رالی، مسلمانان کامیاب شول، الله عز وجل دوی سر لوړی کړل، نو اعلان یې ورته وکړي چې نور ستاسو او د کفارو تر مابینځ هیڅ وعده نشته. کومې وعدې چې دوی ماتې کړې دي، بس هغه وعدې ماتې سولې، بیا آینده نوره وعده نشته. او د کومو کسانو سره چې وعده وي خو ټاکلی وخت نه دی ورسره ټاکل سوی، د هغو تر مابینځ هم وعده نشته. یوازې د هغه کفارو سره چې تاسو وعدې کړې دي او هغه په وعدو کې وفاداره ختلي دي، نه میاشت وخت افاتو د هغه سره وعده پوره کړي، بس بله د چا سره وعده مه کوي. هلته خو دا خبره وسوه په دې آیت کریمه کې، بیا یو بل خبر دی و کفارو ته، هلته د وعدې له منځه وړل وه، هلته دا فیصله وه چې نور د کفارو د مسلمانانو تر مابینځ وعده نشته. په دې آیت کریمه کې بیا د الله دا فیصله ده چې مسجد حرام او د حرم حدودو ته به کافران تر دې کال وروسته نه راځي. دا اتم کال د هجرت و، دا آیتونه چې نازل شوه، الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم ته هدایت وکړي چې نور به د دې حج بند وي، که څه هم د کفارو د مسلمانانو تر مابینځ خو وعدې ختمې وې، مګر بیا هم کفار راتلل، خپل حج به یې کاوی، پر مکه مکرمه به یې طواف کاوی، کافران به و حرم ته به داخل سوه، عرفات ته به تلل، منا ته به تلل. الله په دې آیت کریمه کې دا وعده وکړه او دا هدایت یې وکړي چې نور د دې منع سي د مسجد حرام څخه. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله مسلمانانو ته دا هدایت وکړي چې ایمان والاو، نور دا مشرکان حرم ته مه پرېږدي. وجه هم الله بیان کړی ده، هغه وجه یې دا ده چې دا مشرکان نجس دي او مسجد دا د الله کور دی بلا کیفه، نو یو داسې پاک ځای ته و یو داسې سپېڅلي ځای ته د یو نجس چا راتګ دا مناسب نه دی. د دې نجاست په څو معناو سره و، یو نجاست د کافرانو دا دی چې دوی ځینې حرام شیان حلال بولي، مثلا د شرابو څخه مخ نه ګرځي او د مرداریو څخه مخ نه ګرځي، ډېر حرام شیان دی چې په اسلام کې منع دی مګر دې استعمالوي، یو نجاست په دې اعتبار دی. او دوهم نجاست یې په دې اعتبار دی چې د دې عقیده د کفر ده، کفر او بد عقیده د خپل یو ډول نجاست دی. همدا وجه د علما کرام فرمایي وایي د کفر عقیده چې د چا په وجود کې وي دا ظاهري نجاست هم ښکاره کوي، وای هر کافر چې تر درو ورځو پورې غسل ونه کی بدن به داسې بدبویی کی چې نږدې به ګزاره نه ورسره کیږي. او عام مسلمانان که په میاشتو باندې غسل ونه کی بیا هم بدن به نجس بوی نه ځي. د دې کفارو په زړو کې بده او د کفر عقیده ده، نجس عقیده ده، هغه پر د ظاهري وجود باندې هم اثر کوي. دوهم نجاست په دې اعتبار دی، دریم نجاست په دې اعتبار دی چې په کفارو کې اخلاق رذیله، بد اخلاق، بد خصوصیتونه، بد عادتونه سته، دا هم یو ډول نجاست دی. د دې درو نجاستو په وجه باندې چې په کفارو کې سته، د مسلمانانو دا وظیفه ده چې حرم ته به دا کفار نه پرېږدي په هیڅ صورت باندې. مسجد حرام حجان صاحبان چې تللي دي هغو لیدلی دي، او خپله شاوخوا حرم عموم د مکې مکرمې د غټ کې یوه طرف ته نه کیلومتره دی، بل طرف ته درې کیلومتره دی، بل طرف ته اته کیلومتره دی، شاوخوا زیات کم پکشه. نو هلته چې کله د مکې مکرمې ښار ته څوک ور داخل شي، د حرم حدود چې داخل شي، نو هلته د سعودي حکومت غټه لوحه لګولې ده، طریق فقط للمسلمین، دا لاره ده یوازې د مسلمانانو لپاره، کفار نه شي راتللی. نو دا د حرم حدود ته چې داخل شي، د هغه وخته څخه چې د آیات کریمه نازل شوی دی، الله عز وجل مسلمانان په دې امر کړی دی چې د حرم حدودو ته به کافران نه پرېږدي. نو تر نن تاریخه پورې کافران د حرم حدود ته داخلېدلی نه سي. او وجه الله عز وجل د دې نجاست ته شرک ښوولی دی. کله چې الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي او مسلمانانو ته اعلان وکړي چې نور کفار مه پرېږدي، آن حضرت صلی الله علیه وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دا امر کړل چې دی ولاړ سي، دغه سږنی کال چې کفار و حج ته راجمع شوي دي، ټولو ته اعلان وکړي چې نور ستاسو د راتګ اجازت دلته نشته، یوازې به مسلمانان حرم ته راځي. کله چې ابو بکر رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دا اعلان دی ته وکړي، د مسلمانانو سره څه تشویش پیدا شو چې زموږ اقتصاد به خراب شي. پخوا به د مختلفو ځایو څخه خلک راتلل، ډول ډول مالونه به یې راوړل او تجارتونه به روان وه. دا چې د ټولې دنیا خلک کافران دي او د کافرانو لپاره و حرم ته راتګ منع شو، نو پر موږ به غربت راشي، مسکنت به راشي. الله عز وجل په دغه آیات کریمه کې وعده ورکوي، وایي که تاسو د مسکنت و د غربت څخه بیریږئ، د الله عز وجل دا وعده ده ستاسو سره چې تاسو به الله غنیان کړي، داسې به مو غنیان کړي چې تر قیامت پورې به په ټوله دنیا کې تاسو غنیان یاست، تر قیامت پورې به په ټوله دنیا کې ستاسو تجارت او ستاسو کار ښه روان وي. د لنډ وخت وروسته الله عز وجل د اسلام دین تر لیرې لیرې ځایو پورې ورسوي. په لنډ وخت کې تجارتونه د مکې مکرمې سره روان شول، د مکې مکرمې خلک الله عز وجل مالدار کړل، شتمن یې کړل، حتی تر ننه پورې د مکې مکرمې خلک داسې تجارتونه، داسې سرمایه لري چې په دنیا کې په یو ملک کې خلک نه لري. دا د الله تعالی وعده ورسره. ازو د آیت ترجمې ته الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر الله او د الله پر رسول او د قیامت پر ورځ باندې، انما ند بلکې دا خبره ده، المشرکون کافران چې دي، مشرکان چې دي، نجسون پلید دي، فلا یقربوا المسجد الحرام، فلا یقربوا، فس ند نږدې کیږي المسجد الحرام و مسجد حرام ته. اے ایمان والاو، ستاسو دا وظیفه ده چې دغه کافران و مسجد حرام ته مه پرېږدئ، ځکه په دې کې نجاست دی، پلیتی ده. درې نجاستونه مو مخکې بیان کړل، دا درې واړه نجاستونه په دې مشرکانو کې سته، او مسجد دا پاک شی دی، په دې وجه باندې دی ورته نږدې کیږي نه. بعد عامهم هذا، ورسته تر کال د دې چې دا دی دغه اتم کال د هجرت، یعنی تر اتم کال د هجرت پورې لا کافران راتل و حرم ته داخلېدل، طواف به یې کاوه، د دې هغه د باطلي طریقې حج به یې کاوه. الله اعلان وفرمایه چې تر دې کال وروسته نور د دې اجازت نشته نه راتللی. کله چې دوی منع شول، نو د مسلمانانو سره خدا فکر پیدا شو چې دا خلک چې راتلل د لیبه یې مالونه راوړل، د دې خواسته چې به تلل زموږ سامانونه به یې رانیول، اوس به معامله بند سي، تجارت به بند سي. نو د تجارت ته بندېدو سره سم به موږ د فقر و د غربت سره مخ شو، د ستړیاو سره به مخ شو، الله عز وجل وعده وكي وإن خفتم عيلة وإن خفتم كتاسو بيريدالا سعيلة دا فقرة دا مسكنتا تاسو دا فكر وچه مجمع مسكنان سو تجارت با ودريجي زكا كافران بند سوال دا طول دنیا خلق كافران دي دا طول دنیا خلق منع سوال دا حرم سكا الله عز وجل فرمي وای وعده واوري خبر اوسي فسوف فسجر دي يغنيكم الله چه الله بتاسو غنيان كي من فضله ده فضل سخخبل ان شاء كچير ده الله خوشس كد الله خوشس ده خپل فضل ده خزانو زه ده وداس مالونه در ترامخ کی چې تاسو به اخلاص والای نه سي ام داسې وسول ده خبر ده چې شو ثبوت دی چې فضل او مال ده الله ده طرف څخه دی ظاهرا په عقل بسړید مال پیدا کول یو لار لټولی ده الله به اراده نه او ډیر وخت به سړی یو داسې فکر کړی چې د دې لارې څخه مال نه راځي مګر الله به ډېر مال د هغه طرف څخه ورکړي. خدا خبره پکې شرط ده چې مسلمان دوه حالات لري. یو هغه حالت دی چې دی مسلمان وي، که چیرې یو څوک کامل مسلمان و، کامل مسلمان ته الله په باطله طریقه کې مال نه ورکوي، دا قانون دی. که یې غلا شروع کړل الله عز وجل به داسې ستړیا او تکالیف ورباندې راولي چې دی به باندې پښیمانه شي. که په ناحق د چا یو افغانۍ مال وخاړي الله عز وجل به دوی افغانۍ مال تاوان ورسي. اجازت ته الله د لورې څخه پاک مسلمان ته نسته چې ناروا کار وکړي، د چا حرام وخوري، د چا مال وخوري. البته ځینې ناپوهان وي، جاهلان وي، بې صده خلک یې په دې نه پوهېږي، وایي زه دا په دربدرۍ اخته یم، په دې مشکلاتو اخته یم. وجه څه ده چې کله مې سر د یوې ډبرې مشلي، کله مې سر د بلې ډبرې مشلي، مال پیدا کوم، برکت پکښې نشته او مشکلات ډېر راته ځي. اصلا دغه کس په خپلو اعمالو کې باید اصلاح راولي، په مال ګټلو کې دی اخلاص راولي، پاکوالی دې راولي. الله جل جلاله د خپلو بندګانو سره محبت لري، خپلو بندګانو ته اجازت نه ورکوي، راکړی ځي. او دوهم ډول مسلمانان دا دي چې د اسلام په دین کې خو داخل دي، خو ګناهونه یې دومره زیات شوي دي چې زړونه یې تک تور ګرځېدلي دي، د دین څخه ډېر لري دي، ناروا طریقې ډول ډول کړي دي. داسې کسانو ته الله عز وجل مال او نعمتونه ورمخ کې دې ته استدراج ویل کېږي. استدراج، د استدراج مرتبه ډېره بده ده. اول الله عز وجل د ته هدایات فرمایي چې ازما بنده د ګناه څخه راوګرځېږه، د حرام څخه راوګرځېږه، د مسلمان ورور مال مه خورو، غلا مه کوه، په باطله طریقه مال مه ګټه. که په دې هدایت راونه ګرځېدې نور یې زور پسې ورکړي، الله عز وجل یې په دې ګناهو کې غوټه کړي، نو د ده د هلاکت دپاره دوی ځینې ایښودل کېږي. اوله زنا دا وي چې الله عز وجل مالونه ورمخ کړي، په ناروا طریقه کې دومره پر مخ ولاړ سي چې دی نور په فخر او په غرور باندې په ګناهو کې غرق سي. دا یې اوله زنه سي. په دوهمه زنه کې بیا په دنیا کې الله شرمندګي ورته راولي، او په درېمه زنه کې به هلاکېږي. دا د دې آیت په رڼا کې دا تفسیر علماو فرمایلی دي چې هر کله د الله عز وجل اراده وسي چاته معلوم کی. په ظاهر د عقل خدا و چې د مکې مکرمې مسلمانان دی وژ پاتې سي وای، خپل پر ځان اقتصادي بندیز ولګاوي، مګر الله وعده ورکړ چې الله تاسو ته مال درکړي. دا چې دی په حق د الله هدایت ومني، الله مالونه ورکړه، تر ننه په دنیا کې مثال نشته، تمري مالونه اوسم لري هغه خلک. ان الله بشك الله عز وجل عليم ذات علم لرون کی دی، حکیم ذات ته حکمت چشتن دی، ستاسو په اعمال خبر دی، پاک او صاف اعمال تر سره کی، په زرا زرا علم عمل الله علم لري، او هر کار چې تاسو ته فرمایي په هغه کې حکمت لري. تاسو ناراضه کیږئ مه، تاسو په ظاهر د عقل مزې چې په دې کار کې مشتاوان دی، د الله حکمت بخشي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. دا آيات كريمة بيا وأهل كتاب متوجه دي فالمري سر كيش الله جل جلاله مسلمانا نتكامي بي ورك مسلمانا الله دا سل فارا را پورت کرو، دا اسلام دين اي دا سل فارا را پیدا کرو، دا دي لفارا چي دا الله غير هر سوك چي بالقانون چلي دا هغل منزيوس، دا انقلاب د دې لپاره راغلی. نو په تدریج تدریج ډول سره چې مسلمانان راپورته شول، الله عز وجل ګام پر ګام دوی ته هدایت کاوه،
نو په اول سر کې هغه بدتر کافران چې مشرکان و دا یې په سر وټکول. کافران په هغه زمانه کې دوه ډوله وه، مکه مکرمه او شاوخوا سیمه چې جزیرة العرب ورته وایي، شاوخوا پراته قومونه او قبایل، دوه ډوله کافران وه. یو ډول کافران مشرکان وه، مشرکان ورته ویل کېدل. مشرکان کم کسان وه چې خدای ایمانی اما دا عقیده درلوده چې خدای یو نه دی، خدای شریکان لري. درې سو شپېته بوتان یې په مکه مکرمه کې ایشوه او دا یې ویل چې دا ټول د الله سره شریکان دي، خدای یو ذات نه دی، څو خدایان شته. د باران اورولو لپاره جلا خدای دی، د لمر راخیژولو لپاره جلا خدای دی، د رزق ورکولو لپاره جلا خدای دی. داسې عقیده یې درلوده. دغه کافرانو ته مشرکان وویل، دا ډېر بد کفار وو او د الله عز وجل ډېر زیات قهر و دې کفارو ته. او دوهم ډول کفار اهل کتاب وه. اهل کتاب یا یهودیان او عیسایان وه. دوی ظاهرا د موسی علیه السلام په دین وه، مګر په هغه دین کې لاسوهنه کړې وه، هغه دین یې پر بل خوا بیولی وو. او عیسایان دا هم په ظاهر ډول سره خو د عیسی علیه السلام په دین وه، اما دوی هم ناروا ته لاس اچولی وو. هغه آسماني کتاب چې پر دوی نازل شوی وو هغه یې بیخي بلې خوا ته بیولی وو. نو په تدریج ډول سره چې اول ځل مسلمانان الله کامیاب کړل، نو د لومړي ځل لپاره د کفارو سره وعدې ختمې کړل. په دوهم قدم کې هغه بدترین کافران چې مشرکان وو هغه د حرم سفر کړل. په دریم قدم کې چې اهل کتاب په نسبي ډول تر مشرکانو ښه وه، پر دې باندې بندیزونه شروع شول. الله جل جلاله مسلمانانو ته هدایت کړي، وایي چې د مشرکانو تړون ختم شو، مشرکان منع شول. په درېیم قدم کې ستاسو وظیفه دا ده چې تاسو خو به مشرک یو لهم په ټول جزیرة العرب کې نه پرېږدي، او اهل کتابو سره به هم جنګېږي. یا به دوی د اسلام دین قبلي، یا به جزیه ورکړي، او یا به وژل کېږي د مسلمانانو په توره باندې. بس بله لاره نشته. یوه خبره مهمه ده، هغه دا چې مکه مکرمه دا د جزیرة العرب مرکزی نقطه ده. جزیرة العرب څو شاوخوا څو مملکتونه دي، چار اچار دریاب ورباندې راګرځېدلی دي، څو مملکتونه دي. په دې څو مملکتو ته جزیرة العرب ویل کېږي. د دې څو مملکتو په منځ منځ کې د الله پاکه بیته ده. الله جل جلاله مسلمانانو ته امر وکړي چې په دا جزیرة العرب کې خو به یو مشرک هم نه پرېږدي، ټول به له منځه ځي. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چې وفات کړي، صحابه او ته وصیت وکړي چې د الله دا هدایت دی چې تاسو په دا څو هیوادو کې یو مشرک چې د الله بغیر د بت عبادت کی، نه به یې په جزیه پرېږدي، نه به یې په زارۍ پرېږدي، وچ کلک به د اسلام دین قبلي، د توحید عقیده به قبلي، یې به وژل کېږي. دلته د الله بیته ده، د دې بیتې پر شاوخوا همسایه لا د الله عز وجل دشمن نسي اوسېدلی. اما اهلی کتاب یهود و نصارا که چه هم کافران دی، پا دی شرط اوسیده لسی پا جزیرة العرب کی چه جزیه ور کی. نو کله چه نبی علیه السلام دا وسط و کی بساهی و احادیث و ثابت ده چه دا کار بی عملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه بخل خلافت کی ترسره کی، دا طول جزیرة العرب صفحه مشرکان و ایسته، دا چو هیوادون طول دا مسلمانان و پلاس کشه وطل، یوازی او یوازی مسلمانانو. او که څه اهل کتاب یهود و نصارا و هغه به هم جزیه ورکول مسلمانانو ته. نو په دې لحاظ باندې الله عز وجل په دې آیت کریمه کې مسلمانانو ته هدایت کی، وایي وعدې مو پر کافرانو منع کړلې، مشرکان مو بند کړل. په درېیم قدم کې نو داسې وکړي چې اهل کتاب هم مه پرېږدي، دا د یا د اسلام دین قبول کړي یا د جزیه ورکړي، و بس خلاصېدل د دې دپاره هم نشته. ځکه الله عز وجل فرمایي قاتل الذين قاتلوا تاسو جنگ وکي، اے مسلمانانو، اے ایمان والاو، الذين ده هغه کسانو سره، لا يؤمنون چې دې ایمان نه راوړي، بالله پر الله جل جلاله باندې، ولا باليوم الاخر او نه پر ورځ د اخرت باندې ایمان راوړي، ولا يحرمون او نه حرامي ما هغه څه حرم الله چې حرام کړی دي الله و رسوله او رسول د الله حرام کړی دي. د الله او د الله رسول چې کوم څه حرام بللی دي دی حلال بولي. الله عز وجل او د الله رسول چې څه هدایت کړي دي پر هغه لاره نه ځي، پر بل لاره ځي. د داسې کسانو سره وجنګېږي. ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين قبل يدين الحق، حق دین چې اسلام دی دا نه قبلوي. من الذين د هغه کسانو څخه اوتل کتاب چې کتاب ورکړل شوی دی چې هغه یهود او نصارا دي، حتی تر هغه مهاله ورسره وجنګېږي، یعطوا الجزیه چې دی جزیه ورکړي، جزیه عن ید د خپل لاس څخه، په خپل لاس باندې جزیه ورکوي. وهم صاغرون او دی ذلیل وي، ټیټ وي، ما تحت وي، یعنی دی د فوق نه وي تر مسلمانانو، د لوړ نه وي، د مسلمانانو سره د برابر نه وي، بلکې تر مسلمانانو د کښته وي او ذلیله دی وي. تر هغه مهاله ورسره وجنګېږي. جزیه دا دې ته ویل کېږي، مخکې هم څه بیان په نورو درسو کې موږ کړی دی، چې یو کافر په یو اسلامي هیواد کې پناه واخلي، یا پر قوم وي، پر ښار وي، پر قریه وي، کافران وي، د مسلمانانو پر هغه ځای غلبه پیدا شي، تا کافران ووایي چې موږ به په دا خپله سیمه او په دا خپل کلي کې اوسېږو، خپل دین به کوو، په موږ کار مه لري، موږ په دین کار مه لري، موږ به حکومت ته جزیه ورکړو، پیسې به ورکړو. دا پیسې دا یو ډول ججه ده چې اسلامي حکومت یې د دې څخه اخلي. د دې دپاره په شریعت کې ټاکلې اندازه نشته چې د اسلامي حکومت واکمنانو او دوی سره موافقه وکړل، بس هغه اعتبار لري، نو دې ته جزیه ویل کېږي. دغه اهل کتاب دا که چیرې د اسلام دین قبلولو ته حاضر نه شول او غوښتل چې جزیه ورکړي، تاسو جنګ ورسره وکړي، تر هغه مهاله چې دوی جزیه ورکړي، که جزیه ورکړل بس بیا به دوی جزیه ورکړي او مور به خلاص. نو اوس سوال دا پیدا کېږي، دا اهل کتاب خو د موسی علیه السلام د دین پیروان وه، یا د عیسی علیه السلام د دین پیروان وه؟ او حال دا چې الله دوی ته بې ایمانه وویل، الله و دوی ته داسې کسان وویل چې پر آخرت ایمان نه لري، پر الله ایمان نه لري، او د جنګ اعلان یې وکړي. تر اسلام مخکې خو د موسی علیه السلام دین حق دین و، د عیسی علیه السلام دین حق دین و، الله عز وجل منع ورباني ولا قول چې دا خلق بيخي ایمان پر الله و پر آخرت باندې نه لري، د الله پر رسول ایمان نه لري. الله جل جلاله په دا پسې آیت کریمه کې د دې هغه رجالت و خباست ښکاره کوي، او په دې آیت کریمه کې شي چې یهودیت دین، یعنی د موسی علیه السلام دین خو حق دین و، په دې شرط چې د موسی علیه السلام پر دین باندې روان وای، په دې شرط چې په تورات عمل کولای، د عیسی علیه السلام دین خو حق دین و، کاش کې دی پر هغه دین پر رښتیا ډول سره روان وای، کاش کې دی په انجیل سره پسې ډول عمل کولای، مګر دې بدبختانو خو شرک شروع کړی و. هغه شرک یدا و، یهودیانو به ویل چې عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، نعوذ بالله، او عیسویانو به ویل چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، نعوذ بالله. دا د دوی بې ایمانی وه، دا د دوی غلطه عقیده وه، دا د دوی بد رواج و. په دې پسې آیاتو کې به راشي چې دوی به د پیسو په مقابل باندې د تورات او د انجیل آیاتونه بدلول، احکام به یې بدلول، د خلکو په خوښه به احکام پکښې ایښول. ځکه الله عز وجل فرمایي وقالت اليهود ویل به یهودیانو عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام د خدای زوی دی، نعوذ بالله. وقالت ویل به النصارى، نصارا به ویل المسیح ابن الله، مسیح علیه السلام دا د خدای زوی دی، نعوذ بالله. ذلک دا وینا قولهم، خبر د دوی د بی افواههم، په خلو سره د دوی یضاهئون، دوی مشابه کوي خپل خبره، قول الذین د خبرې سره د هغه کسانو کفرو چې کافران سوي و من قبل، مخکې چې تر دې کوم کفار تیر سوي و، د هغو سره دوی دا خپله خبره تشبیه کړي، هغو خو شرک کاوه، د دین څخه لرې وه، دوی هم د دین څخه لرې کېږي. قاتلهم الله، الله عز وجل دې دوی هلاکي، قاتلهم الله، الله عز وجل دې لعنت وکړي پر دوی باندې. انا یوفکون، دوی څنګه ګرځول کېږي د الله د دین څخه، څنګه حق دین پرېږدي پر باطله باندې ځي. د دوی بدبختي دا وه، اتخذوا دوی ګرځولي وه احبارهم، مشران خپل، و رهبانهم، د احبار څخه مراد عالمان دي، د دوی عالمان، و رهبانهم عابدان، د دوی چا د دوی بزرگان وه، د دوی علما او د دوی پیران، دوی ګرځولي وه اربابن په خدایانو سره، من دون الله، ما سوا د الله سره، د الله حکم برالي هغه به یې نه مانې. د دوی د احبارو او رهبانو څه خبره وه؟ احبارو رهبان به داسې کسان وه چې د پیسو په خاطر باندې به ټول عمر احکام بدلول. دوی دغه احبار و رهبان دا په خدایانو سره نیولي وه. والمسیح ابن مریم، او مسیح علیه السلام چې زوی د مریم رضی الله عنها دی، دا خدای په خدای نیولی و او دا بدبختان خبر نه و ما امرو او امر نو کړی الله عز وجل الا خو بیا کړی ولی د پاره د دې یعبدو چې دې عبادت وکړي الها واحده د یوه الله عبادت وکړي. الله د دې امر ورته کړی دی څه کول دی الله ایر کړی و خپل احبار او رهبان د دې عالمان او د دې پیران تا یې په خدایانو سره نیولې وه. عیسی علیه السلام یې په خدای سره نیولې و. نعوذ بالله من ذلک الکلام. او الله عز وجل فرمایي وای الله عز وجل د دې شانو څخه دې منع کړې وه لا اله نستل آیت د عبادت الا خو بیا ستا هو دغه یو الله دی سبحانه پاک دی هو دغه الله عما د هغه شیانو څخه یشرکونه چې دې د الله سره شریکوي. دی چې څه د الله سره شریکوي او دی دا احبار و رهبان خدایان بولی یا مسیح علیه السلام دا خدای زوی بولی. نعوذ بالله الله دا دین سخه پاک دی. الله جل جلاله دا دی مثال شی وید الله دین چه مخی دی تراغلی دی یا اس راغلی دی دا المر دی المر چه کل را وخیجی دا لاغی طرف سخه که ارد سمر انسانان ارتوه دریش دا المر پوکی وای چه زم پا پوکلو سرد دا المر رنا خامه ومو یا المر وجنه تا که دلیسی. نو د الله دین چې اول ځل دی ته راغلی دی یا اوس راغلی دی دا لمر دی. دغه بدبختان غواړي چې د ځانه څخه خبرې په دین کې بلاغوت کړي د ځانه څخه د دین احکام بدل کړي غواړي چې دا لمر ورک کړي. او الله عز وجل چې کوم لمر راخېژولی دی دا نشي ورکولی. الله دا دین کامیابه کړي که څه هم د دې بد ځینې راځي یریدون دی اراده لري ان د دې یطفئوا چې مړ کړي نور الله نور د الله بی افواههم په خلو خلو سره ویأبى الله او الله عز وجل اباكي نفرجتي او نخشوي الا خو بیا خوشي اندا يتم چې پرکی نوره وو نور خپل دی غواړي چې د الله نور د المر دا تخلیق او کوکی باندې من کی او الله دا نه خوشي یوازې دا خوشي چې د نور دی پرسي ولو کری هل کافرون که څه هم بدګنی کافران که څه هم کافران دا طریقه نه خوشي او غواړي چې دا دین ناکام کی. هو ده الله الذي حق ذاتي ارسل لجل يدي رسوله رسول خبل بالهدى بهدايت ودين الحق فحق دين سر لدفار ده يظهره چغلبا وركه هو ده دين لرا على الدين پر دينون باندي كله طول دينون پر دي طول دينون باندي الله ودي اسلام دين تغلبا وركه ده الله اراده ده الله فيصلا ده او الله ده سوطر. ولو كره المشركون كتهم بدگنه کافران مشرکان دا کار نه خوشي بعد یې ګڼي مگر بیا هم الله دا سکی دا دین کامیاب کړی دا د الله عز وجل هدایت و مسلمانانو ته چې دغه کافرانو بدبختان دغه سې کول تاسې داسې معامله ورسره وکړي. په دغه آیاتو کې دوې خبرې د یادولو وړ دي چې مسلمان پیغام ځینې واخلي. یوه خبره دا ده چې په هره زمانه کې د دین د تخریب لپاره درې ډلې مؤثرې تمامېش علما پیران او همدا ډول ملکان و خانان او واکمنان دا درې ډلې که شیطان په خپل واکې واخیستلې د دین څخه خلق خلاصېږي. ځکه دا درې سره ډلې داسې ډلې دي چې خلق په پسې دي پر خلکو تسلط لري او خلک یې تقلید کوي. علما ایسو بد علما چې شیطان په خپلو منګولو کې واخیستل خلک د دین خلاصېږي. او باطل پیران دا په هر زمانه کې کچیر شیطان په خپل منګولو کې واخستل خلق خرابي. او همدا ډول واکمنان او زورزوا کې خلق دا که شیطانانو په خپل منګولو کې واخستل خلق به د دین څخه لیدې. نو په دې وجه باندې خلق دې کوشش وکړي په هر زمانه کې علما سو بد علما هم شته ښه علما هم شته په هر زمانه کې باطل پیران هم شته حق پیران هم شته په هر زمانه کې ښه زورزواکي واکمن خلک هم شته بد هم شته. د عوامو خلکو دا مسؤلیت دی چې علما ایسو بد علما او ښه علما سره وپېژني. هغه علما چې خلک د دین څخه لرې کړي دا او حقاني علما سره وپېژني. ربانیون علما الله والا علما او علما ایسو دا سره وپېژني او حق پیران و باطل پیران سره وپېژني. او همدا ډول واکمن خلک چې د الله د دین پابند وي او هغه کسان چې د الله د دین پابند نه وي دا سره وپېژني. نو ټول عمر دي خلک په داسې کسانو پسې اقتدا وکړي په داسې واکمنانو پسې چې هغه د الله د دین پابند وي. د الله د دین پابند که کم خلک نه وه د داسې امیر اطاعت مه کوي د دوزخ کند ته مغورځي. یهود او نصارا دا په میلیونونو خلک و، د دنیا سرداران و، د دنیا ښه علما و، د دنیا بزرگان و، الله غټ کرامت ورکړی و، مګر د داسې واکمنانو پابند شول چې هغه د دین څخه لرې و، خراب شول. او د داسې پیرانو چې د الله د دین پابند نه وي، د دې اطاعت مه کوئ. د داسې پیرانو اطاعت وکړئ چې هغه د الله د دین پابند وي. تاسو وګورئ، د الله پیغمبر ته یو حکم د شریعت ور معاف نه و. د الله پیغمبر، د الله د پیغمبر اولاده، د الله د پیغمبر صحابه، تابعین، تبع تابعین، دا ټول راواخلي، یو شرعي حکم به نه پرېشي، یو لمونځ به قضا کړی نه، یوه ورځ به جماعت پرېشي نه، یوه ورځ به یو ناروا کار نه کړی، بلکې شپه ورځ به د دې کمال دا و چې عبادت به یې کاوه. که تاسو هر چیرې یو څوک ولیدی چې د الله یو د دین یو حکم یې پرېښي، و ډېر لرې ځنې پاتې سي. دا حقاني پیر نه دی، دا باطل پیران دی. د حقاني پیرانو شریعت تعریف داسې کړی دی چې د الله د دین پابند وي، ټول احکام به مني، تقوا به یې در تا ډېره وي، حرام کار به نه کوي، غلا به نه کوي، ناروا به نه کوي، او په نارواو به اخته نه وي، او لباس به پر شریعت برابر وي، د جماعت به پایبند وي، د ذکر به پایبند وي. د داسې دوستانو، د داسې پیرانو اطاعت وکړي. دا د الله اولیا دي، دا حق پیران دي. که مو یو سړی ولیدی چې د پیری دعوا یې کړې وه، او هغه ناروا کارونه کول، یو سنت ته علیه السلام یې پرېښي ویل، الحمدلله رمه ځه، پر بله لار ولاړ شه، پر هغه لار ولاړ شه، حق پیر پیدا کړه. همدا ډول که مو علما ولیدل چې د الله د دین پابند نه وه، او تاسو ته داسې کژې وژې لارې ښولې چې تاسو یې د خپل دین څخه لرې کولاست، لکه په اوس زمانه کې چې داسې ډلې پیدا شوي دي، غیر مقلدین، وهبیان، دا مفسدین دي، فساد په مځکه کې اچي، دا مو د دینه لرې کوي. دا دومره بې ادبه خلک دي چې پر ټول امت باندې دي بدګمانه دي. دا د ټول امت اولیاو ازار وهلي دي. دا خلک ما ته یو چا تلیفون راوکړي، پوښتنه یې راڅخه وکړل، وایي مولوي صاحب، که چېرې یو صحیح حادث پیدا شي د مذهب سره مخالف وي، نو سړی به په صحیح حادث عمل کوي که په مذهب؟ نو ما ورته وویل چې دا خبره خو ډېره تفصیلي ده، نو زه به په تلیفون کې څنګه په لنډ ډول تا پوکم. خو دومره قدر به درته ووایم چې د مذهب علماو ټول احادیث سره راجمع کړي دي. ځینې احادیث داسې راغلي دي چې یو حادث یو څه وایي، بل حادث بل څه وایي. نو علماو بیا داسې کړي دي، په دا یو حادیث یې عمل کړی دی، بل حادث ته یې جواب ویلی دی. نو که ته پر داسې حادث پیښ شوې چې هغه ته د مذهب علماو جواب ویلی و، ته دا فکر مه کوه چې دغه حادث نو د مذهب علماو نه دی لیدلی، د مذهب حکم و د حادثه مخالف کې، دا فکر مه کوه. وایي خو داسې موضوعات دي لکه رفع الیدین، په دې کې حادث شته، یو صحیح حادث راغلی دی. معلومه دومره خو به درته ووایم چې صحیح حادث راغلی دی، مګر ستا دغه پوښتنه ستا د ایمان د ضعف دلالت کوي چې ستا ایمان ضعیف دی. وایا خدای دې نه کړي ایمان به مې ولې ضعیف وي، مان په دې وجه د ایمان د ضعف دلالت ورکړي چې ستا دا ګمان دی چې دا څوارلسوه کلونه دا په میلیونونو او میلیاردونو علما د حادث مخالف روان و، د طرف د پاره حادث نه و، دوی د حادث برخلاف ژوند کاوه، دا ټول امت ته د حادث برخلاف روان، اوس تا د حادث پیدا کی. سبحان الله، دا څومره لو بدګمانی ده پر ټول امت باندې. داسې علما کوم ولیدل چې تاسو یې د خپل مذهب سره لرې کولاست، او تاسو ته دغسې کژې وژې لارې لکه شیطان پیدا کولې. دې خدا سي عجیبې کژې وژې لارې درته پیدا کړي، تا حق پک حیران کړي. دا د شیطان کارونه دي. پکه مکرمه کې به مشرکان او مسلمانان دا داسې کژې وژې خبرې کولې، سړی به په شک کې واچوي. کافر برالی مسلمانانو ته به ویل چې دغه څه چې ته غاړې ورپرې کړې دا چا مړ کړي، تا لال کړي. دی وایي وایي که په سهار ته راکښېنستلې پسه مړ و، هغه نو چا وژلی دی؟ مسلمان ورته وویل الله وژلی دی. ورګورې تاسو داسې خلک یاست چې الله یې مړ کړي هغه مردار بولي، چې خپل یې مړ کړي هغه حلال بولي. تاسو ته خدای شاهد دا یو ظاهراً یو دوکه وه مسلمانانو ته یې ورکول، یو شیطاني خبره وه. دغه عالم ایسو، دغه کسان چې پیدا شوي دي، دا فساد اچوونکي په مځکه کې، دا هم تا ته دغسې پوښتنه کوي. وایي ته د قرآن او د حدیث په مذهب یې، او که د امام صاحب وسته حق پک حیران شه چې دا نو څنګه پوښتنه راڅخه وکړه. که ورته وایه چې زه قرآن او حدیث منم، وایي نو امام صاحب علاقه دا څه کوې؟ او که ته ورته وایه چې زه د امام صاحب رحمه الله په مذهب یم، وایي نو قرآن او حدیث نه منې؟ نو په دې لحاظ هر صورت دا یو تفصیلي بحث دی. د دې آیات په رڼا کې دا خبره ثابتېږي، هغه واکمنان چې هغه د الله د دین پابند نه وي لیرې ځینې پاته سي اطاعت یې مه کوئ، او د هغه پیرانو اطاعت مه کوئ چې هغه د الله د دین پابند نه وي. متشرع پیران پیدا کړي، هغه علماو څخه لیرې پیدا شي چې ستاسو څخه دغه حقیقي دین او سیده لاره وړي، نوې لارې کږې وژې پکښې پیدا کړي. دته بدعتونه وایي، کل محدث بدعت وکل بدعت وضلاله وکل ضلاله فی النار. نبی علیه السلام فرمایي وایي هر نوی شی په دین کې دا بدعت، او هر بدعت او کل محدث بدعت وکل بدعت وضلاله، هر بدعت وضلالت کی او هر ضلالت په دوزخ کې وي. اهل کتاب هم تاسو وایي د موسی علیه السلام دین روان روان په څه وکړو باندې یو دم شیطان دغسې کاژه واژه خلک پکښې پیدا کوي او خواو بلې خواته اخر یې ودا اندازې ته ورسول چې تاسو اوس په آیات کریمه کې ولوستل چې الله مؤمنانو ته امر وکړي چې دا ولاړه د دین څخه لیرې سول ورسره وجنګېږي نور کافران سول، تاسو به هم دغسې کافران جوړوي. کوم دغسې کژې وژې لارې اختیار کړلې، هغسې دا دین چې دا څوارلس سوه کاله راغلی دي پر هغه باندې مضبوط اوسېدل. البته په دې څوارلس سوه کال کې چې کوم ځینې خبرې درواغ په دې دین پورې غوټه شوي دي هغه هم پیدا کړي. حاصل و خلاصه ده چې د امام صاحب رحمه الله مذهب کلک ونیسي، او کوم څه چې په مذهب کې نشته هغه هم مه کوي. ځینې داسې خبرې شته په رواج راغلي دي، مګر د امام صاحب رحمه الله د مذهب په یوه کتاب کې هم نشته، د ځانه جوړې شوي دي. دا خبرې هم پیدا کړي، هر څوک خبره چې درته وکړي ته به دا ورته وایه چې امام صاحب رحمه الله خو قرآن او حدیث ډېر ښه څېړلی دي، ډېر ښه احکام یې ځینې راایستلي دي. زما نظر یوازې داسې نه دی، د ټولې دنیا علماو دا تایید کړی ده چې امام صاحب ډېر ښه د قرآن او د حدیث څخه مسلې راایستلي دي. تا خبره چې ما واورېدل دا د امام صاحب رحمه الله په مذهب کې شته، هغه د قرآن د حدیث څخه راایستلې ده کدر ټول یا ته دا نومال د منلو وړ نه ده کدر ټول و بس وې منه، او علماو دا ټولې خبرې تایید کړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك.